لس بجیشت به احمد شیبر امداز دی رڑو دی سات پخ پرامنه که ساسو کور با تخنیکی چار قادر جلالوف مختبی. السلام علیکم. د کابل د دارالامان سرک د علاودین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جماعت کې په پرونی چاودنې کې د جماعت د خطیب سید فاضل آقا په وینا تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید خندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي دي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جماعت کې و د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د کابل او لسو ولایتونو برېښنا نن قطع شوې ده. برېښنا شرکت په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوې پایې په بمونو نړول شوي دي. برېښنا شرکت ژمنه کوي چې دا تخنیکي ستونزه به ژر تر ژره حل کړي. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې دا مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې او اتلانتیک له سمندر ریلارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تري تم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنري یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3001 کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې په پرتله دوه ځلې زیاتوالی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته یې په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل خندلی دی، خو انډونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. او سج راډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جماعت دننه د جماعت د خطیب په وینا چاودنې تر 50 ډېر کسان وژلي. طالبان څرنګه د داسې بریدونو مخه نشي نیولی؟ اجمل شینوار.
د تروریستي عملیات مقابل کې دغه ظرفیتونه دونه لري او متخصص افراد نه لري.
روسی ویلی دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فرده.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو د دریو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازلا هنانزای فرشته محرم دورانه یا او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خب په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمون د خام کاران زمون یاد وتلی وي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پل ویدیس کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وای د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درنی چاودنی تر 50 ډیر کسان وشلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د وژل شویو رسمي شمیر لس او د ټپیانو شل تنه شوډل. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې روسي بریدونه په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پراپور.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاودین درې لارې کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشوه چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چاودنه کې له 500 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوه وروڼه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې له لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاودین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده، چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو د برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کرغیړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړي په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حملې بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندېدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړې پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او دیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د داعش ډلې خراسان څنګ منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د پرونی حملې جزئیات مو اوریدل چې د جمعه ته خطیب په وینا تر 500 ډیر پکې وشل شوی دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګ منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوي نه دی او نه قوي شوی دی لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولی د دو د پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوی وکړي. دو کولی شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنواره صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنز جنگونه شوې دي. په جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغه ته ماتې ورکړي؟
په هغه وخت کې هم طالبان هغه برلاسي چې لازم وو هغه نشو ترلاسه کولای. ولی هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه دو د سوق اداري مراکز او دو د اکمالاتو مراکز او د تعلیماتو مراکز هغه په نخه کې ترڅو د هغو عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه او توانایګانې راټیټ شي. په اوسني وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو د لحاظ او د فزیکی قوا د لحاظ نیمګړي نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاصه ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونه لري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخه کوي او شیعه مسلمانان هم په نخه کوي. یعنی د څه شي په لټه کې دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جواب ته دا غو د کرنلارونه او دا غو د ایدیولوژیکي مسایلو د افکار په بنسټ باندې هغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او هغه کوم کړنی چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې تړاو نه لري. هغه صرف د دین یو وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولی په ټوله کې دو اته ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخې مسلمانان دو پنخه کې یا شیعگان پنخه کې د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې د ډاره چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډار وکړي.
او که د دوی حمله دوام وکړي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشی تروریستی ډلې مخاوني سي په افغانستان کې په خاص ډول باندې چې طالبان کم هډونه چې د بینمی ټولنې سره او د افغان ولس سره کړی دي په هغه باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي. د هغه پرته ما په هند باندې د طالبانو لپاره او د افغانستان د ټولو وګړو لپاره او حتی د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو لپاره او د سیمې لپاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو د ویان اجمل عمر شینواری سرګندونې مو اوریدې. ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاري ته چمتو دی. له بخبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات تر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه څرګندونې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیه غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژۍ او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شاغلی لاوروف هم دراز ویلی چې روسیه له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیه او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیه لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړې. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب له لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکی فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې روسیه تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده. روسیه د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوې چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیه فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
نن د ازادي راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو له کبله د نه خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ ویشت کسان وژل شوي وو. نور په دې راپور کې.
ازادي راډیو له نن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عبادالله هننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنې کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نورو ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله هننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول. خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه وه چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل درشمه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دې روز ور بیاد ماست که روز دوشنبه بود که
د پرون غونه می هغه ورځ بیاد ده. دوشنبه و د کابل په شش درک سیمه کې زوره و را چودنه وسوه. زموږ یو ساتونکو ورخطا راغی